درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دی د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه لرو چې په څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستاني چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم بند وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه شي. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي، په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم ناوړه شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې مؤسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دیپوپسن له خولې ویلي په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر ازادیو لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ پېښوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي، یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کارته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. نامعلومو سختریزو په جنوبی وزیرستان کې د نجونو یو شوانځی په بمونو والبوساوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روان اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم شوانځی دی چې برید ورباندې کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرسیال وایند ودان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بندونو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایټ د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شغلی پاتل وویل جیفری پایټ د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپل واقعي د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له غازو کار واخلي. عراق حاضر ده په درو کې یو برخه غاز له ایران څخه واردوي، خو هڅه کوي چې د ایران په برښنا او غازو اتکا پایته ورسوي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په افغانستان کې د مالداري په اړه باندې بحث کوم. دا چې په تیرو پرله پسې کلونو کې د وچکالی او نورو طبیعي آفاتو له کبله، لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې، د خلکو مالدارۍ ته هم ډېر زیان رسېدلی. کوچیان چې مالداره وه د هغوی په مالدارۍ کې هم ستونزې رامنځته شوې. ورشوګانې له منځه تللې، رمې د شمېر او تعداد له کبله کمې شوې. همدارنګه کروندګر، دهقانان او کلیوال خلک چې په کورونو کې څاروي ساتل، غواګانې، وزې، پسونه، دام په بېلابېلو ستونزو او بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې معاصره فارمداري یا مالداري څومره دود شوې ده په دې به هم بحث کوو. همدارنګه په یو شمېر حیواني ناروغیو به هم غږیږو. په خبرونه کې به د تاسو پیغامونه هم راخلو. تاسو بر سره خپل پیغامونه کې هغه پوښتنې چې لري هغه هم شریکوي. خبرونه ته مو دوه تنه د کرنی او مالداری د برخي متخصصان را میلمانه کړی دي. د شیخ زید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارنګه د همدی پانتون د کرنی د پونزی استاد پهنمل اجمل خوسته دواړه سره دی. دواړو ته خرغلاس تویم. پایل با لخغلی کمال نوکم اول خلو دوال نمانه نکم چی مونگ سرم پا دیخ پراوانه که برخوا خیستلا. کمال سبتا صورت داو وای چی دغا و رستیو طبیعی حالاتو پزنگلی تو گا دی اکلیم بدلون اغیزی چی پا افغانستان که محسوسی دی وچکالی را غل لده را پر لپسی ور پسی دغا سیلابونم را غل لپزینو سیمو که دیم وی جاره یورانه وکرلی دی په مجموع کې د کرنې او مالداری په برخه باندې څه ډول اغیز کړی دی؟
ساروان صاحب، لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او بیا هغه کورنۍ چې دی سیلابونو نه زیانمنې شوي دي تسلیت وړاندې کوم. او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې دغسې تکلیفونه او دغسې افتونه نگران هیواد وساتلی شي. او الله تعالی دې بیا د داسې حالت سره موږ نه مخ کوي. سروان صاحب، تبن د اقلیم بدلون په مستقیم او په غیر مستقیم ډول د حیواناتو په ټولو برخو باندې اغیزه کوي، که هغه په تغذیه ده، هغه که په تولید ده، هغه که په د امراضو په راتلو کې یو مهم فکتور ده چې د اقلیم بدلون په کې ونډه لري. رښتیا هم که فکر وکړو د اقلیم بدلون سره حیوان د سټرس لاندې راځي او د اکثر امراضو لومړنی هغه چې دا فکتور د راتلو هغه سټرس ده. نو حالاتو بدلون رښتیا هم د حیواناتو په ژوند، په تولید او په ټولو برخو باندې زیات اغیزه لري.
ډیره مننه کوو ښاغلی کمال. را به شو بل میلمه ته. ښاغلی خوسته، تاسو ته مه هرکلی وایم. تاسو راته په دې اړه باندې که ووایې چې د حیواني یا دغه مالداري چې خلک کوي د دې لپاره دغه موسمي بدلونونه څه اغیز لرلی شي له ځانه سره، خصوصا وچکالي څه کولی شي ور سره، او د سیلابونو په وخت کې هغه خلک چې دا اوس د سیلابونو له مرحلې سره مخ دي په دغلته په مالدارۍ باندې څه اغیز کولی شي؟
مننه په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو د راډیو له لارې درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. له زیاتو تشریفاتي خبرو تېرېږو تر څو یو دقه هم غنیمت ته چې موږ خپل معلومات خپلو هیوادوالو ته ورسوو. تاسو ته بهتره معلومه ده په عموم کې مالداري مستقیما رابط لري د زراعت سره. او تاسو یادونه وکړه د سیلابونو اقلیمي بدلونونو. کله هم چې موږ مالداري کوو زموږ د دې لپاره د خوراکي زیرمې چې کومې دي هغه زراعتي ځمکې دي. تاسو په دې تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده د زیاتو سیلابونو زیاتې کرنیزې ځمکې له خاورو سره بیخي یعنې ټول فصلونه یې نابود کړل، له منځه یووړل. دا مستقیما د مالدارانو باندې مستقیم په اقتصادي لحاظ اغېز کوي. او نه یوازې دا چې سیلابونه په اقتصادي لحاظ په اقتصادي او یا د دوی د خوراکي زیرمې اغېزمنې کوي، بلکې د سیلابونو په راوتلو سره ګڼ شمېر ساري ناروغۍ دي هغه خپرېږي. د یوې خوا خوراکي مواد ککړېږي، له بلې خوا هغه د اوبو زیرمې چې دوی ورته ښه استفاده کوي هغه ملوث کېږي. موږ ګڼ شمېر پتوجن یعنې ناروغي تولیدونکي عوامل لرو چې هغه په خاورو کې کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. د سیلابونو په راوتلو سره هغه د ځمکې سطحې ته راځي او د ځمکې د سطحې په سبب د سیلابونو په سبب هغه سم ځمکو او کرنیزو ځمکو ته راځي چې دې سره د ناروغۍ خاصا ساري ناروغۍ نور هم شدت مومي. نو د مالدارۍ ته په زیان رسولو سره چې کله هم زراعتي ځمکې له منځه ځي یا فصلونه له منځه ځي مستقیما دا د حیواناتو په تغذیه باندې اغېز کوي او د دوی د صحي تغذیې سبب ګرځي. او هغه کوچیان ورونه چې دوی د مهاجرت په حالت کې وي، یو ځای نه بل ځای ته کوچېږي، نو دی یوازې یوازې د خوراکي موادو دی لاسراوړلو په خاطر چې خپل رمو ته لاسراوړي دی مهاجرت کوي. دلته اکثر ځینې موږ تاسو ولیدل چې سیلابونو د مهاجرت بارانونو طوفانونو په وخت کې د دوی ګڼ شمېر رمې اوبو وړلې حالات شوي او تباه شولې. په دې سره ګڼ شمېر اقتصادي ځایونه د کوچیانو ورونو ته ورسېدل. نو مالداری خلاصه توګه به ووایو چې مالداري وزارت سره تړلې دي. کله چې زراعت اغېزمن کېږي دې سره په څنګ کې مالداري مستقیمن اغېزمن کېږي.
مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکو را سره د دې منګ اوریدونکو پښتنې خایې د موضوع او غدې منګ او تاسو د بحث په ارتباط باندې په ترتیب سره برابر نه یي خو د دوی پښتنې د دابا مخلو او په جریان کې به هغه پښتنې چې ما سره دي هغه بم له تاسو دواړو سره زه مطرح کوم. یو اوریدونکو را سره لزابل نه په تماس کړي، مهرباني وکړئ خپل نوم مو واخلې او په کومه موضوع چې غږیږي هغه وایي.
نمی خالد لزابل وطن می اړیکه در سنی ولید پښتنه می دا شهید سیدا په چرګان کې د کوکسیدو سیس علایم دا په کومه برخه کې د چرګ په چرګ کوم تاثیر کوي، د چرګ په کومه برخه ډیر تاثیر کوي او د ناروغي د پیښېدو عامل څه شهید؟
مننه. اتمن با پزنګړې توګه خوستي سب موضوع یاداش کړی از رازم بل اوریدونکو ته لده بواو. مهرباني څوک لکم زه خبر وو وو
مننه کارون ستړي مشه په خیر شات سونه.
مهرباني وکړئ ستړي مشه تاسو
خیر وي. زه اسم خپل افانیارم د ایرمن ولایت نه راځم. خبرونه اړوند موضوع ته یو څه لږ بحث غواړم. رسته جا پښتنه مغواړم چې وکم دلته یوه کې تاسو بیا سره معلومه ده چې ایرمن یو زراعتي او مالداري ولایت دی. نو ایرمن خلک تر دې ربریده پر زرحت یا دغه مالداری باندې لګیه مالداری کوي. نو چونکی دلته مرزونه او دا شانم په مالو چې بیا چې بل خصوص په دغه شانی وختو کې چې کله ورښتونه کېږي یا سیلابونه راوځي یا ځمکې لندېږي نو په دغه وختو کې بیا حیوانات زیات مرزونه کوي او مړه کېږي. دلته یلمن کې یو خبره بلم ده چې دغه دوا یم د څه کوي دوا نشته چې دغه امراض مخنیوي وکړي. تر اوسه پورې لا نه دي توانېدلي دغه حیواني برخې ډاکټران چې دغه امراض صحیح تشخیص یا درملنه وکړي. نو دلته پر کورونی څه په کار څه دي چې دوی څنګه وکړي چې د خپل حیوانات د مرضو څخه وژغوري؟ ځینې وختونه مځکه لنده وي، دغه لندې مځکې هم تاوان ورته کوي که څنګه خبره وي. میږې او بزې دغه شان دي، دلته خلک ډېر لري، اوښان دي، غواګانې دي، دغه ډېر لري. دغه بارانو په وخت کې بس اکثره وخت امراض سره مخ کېږي دوی.
ډیر زیات مننه افغانیار صاحب له هلمند نه. نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي، زه به هغوی ته ورځم خو له هغې مخکې به راشم. لومړی به له سید اسماعیل کمال صاحب نه وپوښتم چې په دغه مسلو باندې چې یادې شوې کومه تبصره او نظر لري. وروسته به بیا خوستي صاحب ته راشو او له هغه به هم وغواړو چې که دغه دې اوریدونکو ته څه جواب لري. کمال صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مننه ساروان صاحب، دا لومړی پښتنه چې وکړله په غا چرګانو کې د کوکسیډیوسس ناروغي چې دا یو پروتوزوایي ناروغي ده چې زیات د انتخاب برخه چې دا غا کولمی دي او خونی پیچس من سره دي او اکثره مشکلات د کولمو په کې واقع کیږي. چون ډاکټر صاحب اجمل خوستای چې دا په دې برخه کې به کېدای شي ډیر زیات معلومات ولري چون هغه پولټی کې عملاً کار کوي. نو دا یو مسله وه. دویمه مسله چې یاد شوله دغه د لمدبل او یا د زیاتو مشکلاتو منځته راتګ د وجلې د نارمل حالت نه ساتل دا ډیر مشکلات راولي. یو خدا ده چې اکثره په لمده وجلو کې د پرازیتونه پیدا کیږي چې د زیاتو مرزونو
د تاسو غواړي د ژوند غوڼو پروګرام کې ډیر مننه کوم. خو ستاسو ته براشو تاسو په دې اړه باندې څه ویل لرئ؟
ډیره مننه. اگر چې دا موضوع خو کافي بحث ضرورت لري، د دې ورو لپاره به زه په عامیانه الفاظو باندې وغږېږم تر څو د خطي پوه شي. لومړی مسله د کوکسیدیوز ناروغي چې ده، ډاکټر اسماعیل چون ما ته اشاره وکړه چې دا باید وغږېږي. کوکسیدیوز لکه چې ویلي پروتوزوئی یا پارازیټي ناروغي ده چې معمولا په مرغانو کې دا زیاته واقع کېږي. زموږ د ورور پوښتنه دا وه چې څنګه واقع کېږي. هغه بستر مواد چې دوی ورباندې ژوند کوي د هغوی زیات لندبل یا لوندوالی د دې کوکسیدیوز د اوسیت یا د تخمې لپاره ښه کیښ ده. د دې په ککړتیا سره کله چې چرګان دانې په ځمکه تویږي، د دې سره دوی دا تخمې دوی بلا کوي او په ناروغۍ اخته کېږي. په دې ناروغۍ باندې اخته مرغانو کې معمولا پاتولوژیک افتونه چې کوم دي، خاصه ځانګړي ډول سره په سیکر یعنی په ړنده کولمه کې په مرغانو کې ورته وایي، د ړندې کولمې په برخه کې دا پاتولوژیک افات مان سره ځي چې د زیاتې خونریزۍ یا بلیډینګ په سبب باندې چرګان کمخولي کېږي او معافیتي سیستم کمزوری کېږي. په دې اساس سره هر بل ناروغي چې آفات مان سره ځي، د مرغانو د کوکسیدیوز په سبب معافیتي سیستم کمزوری شوی وي، نو دوی ډېر زر تلفات هم کوي او په ناروغي ښه شدت هم اخلي. او بل ورور چې د سیلابونو په اړه معلومات وغوښتل چې سیلابونو کې ناروغۍ شدت مومي، مروان صاحب موږ او تاسو په عام ډول ټول افغانستان کې خلک عامه پوهاوی ورته یا شوی نه ده او یا که ورته شوی ده دوی غفلت کوي. مثلا که زما په کور کې یوه غوا د ساري ناروغۍ څخه مري، په یوازې دې چې زه دا دفن کړم او یا یې وسوځوم، ډېر زیات زیار چې وباسم په یو تراکتور کې اچوم او دا تراکتور د کلي او بندو سره نږدې په زراعتي ځمکو او خوړو کې اچوم، د وخت په تېرېدو سره دا جسات فاسدېږي، خوسا کېږي. نه تنها دا چې د اوبو په مرسته د دې میکروبونه سم ځمکو ته راځي، بلکې د الوتونکو مرغانو په مرسته هم دا څه کېدای شي سم ځمکو ته او زموږ د سالمو څارویو خوړو اوبو ته هغه انتان یا میکروب را انتقالوي. کله چې سیلابونه راوځي او دې ورو ورو ویلې چې ناروغۍ شدت مومي، موږ ځینې میکروبونه لرو چې هغه د سپور په شکل په خاورو کې پاتې کېږي. کله چې سیلاب راځي، هغه د سر خاورې ځي، هغه میکروبونه چې خاورو لاندې دي هغه راستنل کېږي او سر ته راځي. په دې سره په دې وختونو کې موږ د څو ناروغۍ یادونه کوی شوم، لکه بلک کوارټر ډیزیز چې ورته تور لنډې ناروغي وایي، یا مثلا انتراکس ناروغي ده، یا د کلسترودم د خلدان ځینې بکتریاوې دي چې هغه په دې وخت کې شدت موندلی شي. ډېر میلې چې کورنۍ باید څه وکړي، دا څرګند حقیقت ده لکه څنګه چې یو انسان یو سالم او پاک هوا او پاک محیط پاک چاپېریال ته ضرورت لري، نو څاروي هم ورته پاک محیط او پاک ځای ته ضرورت لري. په چیرې موږ د خپلو څارویو لپاره په خپل کور کې یو داسې ځای انتخاب کړو چې هغه په کافي اندازه روغتیایي ولري، د وینتلیشن یا د هوا د تبادلې لپاره مناسب کړکۍ ولري او وچ بستر وچ وي، هېڅکله به هم زموږ څاروي د داسې هغه سره مخامخ نه شي. ځکه موږ وایو چې اکثره وخت د پاتوجن عامل په دوهم قدم کې د ناروغۍ لامل کېږي. دې نه هدف دا ده چې پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا مسایل کوونکي فاکتورونه دي چې پاتوجن عامل ته چی کې زمینه سازي کوي. په دې اساس هر مالدار ته پکار دي چې د خپلو څارویو لپاره کافي اندازه پاک او باکیفیته خواړه ورکړي. هغه په دې منظور کاروان صاحب چې ډېر وخت لپاره زموږ وطنداران دغه کباب واخلي او په نمجن حالت کې ذخیره کوي. کله چې په نمجن حالت کې دوی ذخیره کوي، خاصتا د میز یا د جوارو خلدان، د دې کې بعضې سیټ یا دانې پاتې کېږي او د دې سره بیا موږ یو کم فنګس لرو چې هغه فنګس په دې کې ډېر په شدت سره رشد او نمو کوي. د دې په سبب زموږ کارلي اکثره وخت مسموم کېږي سران صاحب. او بله مسله دا ده چې د دوی وایي چې په دې حالت کې کله هم چې مهاجر څاروي وي یو ځای نه بل ځای ته لېږدېږي، د دوی په غذایي رژیم کې بدلون راځي او یو چې کله کوچیان یو رمه یو ځای نه بل ځای ته لېږدوي، کافي اندازه دوی په لار کې سټرس اخلي، یعنی ستومانه کېږي. موږ ځینې امراض لرو چې ستومانتیا په سبب او یا د خوړو د بدلون په سبب په دوی کې ډېر وژونکي حالت منځته راوړي چې د هغې د جملې څخه موږ په میږو پسونو کې د انټروټوکسیمیا په نوم سره یا ورته په عامیانه لحاظ کوچیان لیونتوب ناروغ وایي، چې په دې اساس د دوی څخه ډېر زیات تلفات په دې پرما کې مان سره یو لوړ اقتصادي مشکل سره مخامخ کیږي. دا چې سروان صاحب وخت هم درې لکه په دې سره غږیږم او زه نه پاتې شي ډېر مان دا خو ډېر کافي بحث ضرورت لري.
مننه سلامت اوسئ. واقعا دا را مسله ډیر بحث غواړي، خو موږ به هغه معلومات چې دستي د موږ عام اوریدونکي په اصطلاح هضمولی شي او پی پویدلی شي او د دوی په ژوند کې بدلون راوستلی شي هغه به یې راخلو. ښاغلی کمال، زه مخکې وړاندې نورې پوښتنې هم شته دي، خو په افغانستان کې د کرنې او مالداری د معاصریت لرلی تاسو څنګه ګورئ؟ په دواړو برخو کې لا هم پراخه کچه باندې د مونږه مالداری هم کده په دودیزه بڼه ده، په روایتي بڼه ده، او که کرن هم ده په ډیره روایتي بڼه ده. دغه په وروستیو کې په اقلیم کې بدلونونه، په هوا کې بدلونونه، یوه سیمه چې پخوا سمسوره سیمه وه اوس په دخته بدله شوې ده، بله سیمه چې سمسوره سیمه وه هغه سیلونو وړې ده. یعنی د عمر په تیریدو سره او د طبیعي پیښو او د طبیعي بدلیدونو سره حالات هم اوس بدل شوي دي. په دې برخه کې عام خلک څومره کولای شي دغه دی فارمونو د مالدارۍ او همدارنګه په کار کې لکې نن د موږ تمرکز تر ډېره په مالدارۍ دی، په دې باندې معاصرې لارې چارې خپلې کړي، په دې برخه کې څه پرمختګونه شوي دي افغانستان کې تر اوسه د خلکو تر منځ او څه کیدلی شي؟
څلور صاحب، په زراعت برخه کې خو صحیح ده، څلور صاحب دغه دی میکانیزه کولو کې، د وسایلو پر واردولو کې، په دغه برخو کې ډېر زیات کار شوی. بدبختانه که ووایم په ټول افغانستان کې په ډېرو کمو ځایو کې د زراعتي متخصص په بازار کې کلینیک لري. زراعتي متخصص هیڅ بازار کې تقریبا په نشت حساب به موجود نه ده چې څوک ورشي او هغه د زراعت په اړه د هغه نه مشوره واخلي او د هغه نه یوه معالجه واخلي. خو په مالداری کې هم همداسې په میکانیزه کولو کې یا په د فارمولو په جوړولو کې رښتیا هم ډېر زیات اوس د تیره لسیزه ډېر زیات پرمختګ راغلی. اکثره خلکو فارمونه جوړ کړي دي او ډېر زیات د مالدارۍ په پرمختګ به یو غټ څو دلایل درته پیش کړم. یو خدا ده چې د نسل په اصلاح کې الحمدلله په زیاته پیمانه د مصنوعي القاح څخه کار اخیستل کېږي. د اصلاح طرف ته په ډېر شدت سره دغه د مالداري روانه ده. یو دویمه مسله دا ده چې د زیاته اندازه باندې په افغانستان کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په کابل کې، په خوست کې همداسې زیاته د وترنري پوهنځۍ زیات شوي دي چې زیات محصلین فارغ وي او هغه اکثره ځایونو کې ښه خدمات وړاندې کوي. هغه محصلین چې فارغ شي د وترنري په برخه کې ښه خدمات وړاندې کوي. او یو خبره چې هغه ډیره ستونزمنه ده چې قوي لابراتوارونه په هیڅ ولایاتو کې داسې قوي لابراتوارونه نشته چې هغه د مالدارۍ یا د کرنې په برخه کې داسې قوي تشخیص وکړي او د هغه دواګانو چې راواردېږي او هغه په قوي معنا باندې وګوري چې دا خالص دي یا خو نه ده پکې سوی. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی ډېر په کم کچه باندې ده. زیاته برخه چې ضرورت لري اکثره د عامه پوهاوی د خلکو لپاره ډېر ضروري ده چې هغه د حیواناتو لپاره واکسین په خپل وخت وکړي او په څنګ دې کې د پرازیتونو مخې ونیسي، د داخلي پرازیتونو مخې ونیسي، د خارجي پرازیتونو مخې ونیسي او په څنګ دې کې د خپل د مالدارۍ لپاره یا د حیواناتو د روزنې لپاره مناسب غذا ترتیب کړي، مناسب ماحول جوړ کړي تر څو د امراضونه په امن کې، واکسینیشن په خپل وخت کې وکړي. بله مسله دا ده چې دغه کومې خبرې ته تاسو اشاره وکړله، رښتیا هم په افغانستان کې د موسمونو تبدیلی زیات تاثیر په کرنه او په څنګه دې کې په مالداری باندې ده. لکه مخکې د استاد اجمل چې اشاره ورته وکړه، تر ټولو مهمه د حیواناتو لپاره د غذا برابرولو برخه ده چې هغه اکثره برخه د غذا هغه په کرنه پورې تړاو لري. که موږ هره برخه د کرنې وګورو نو د تولید مصرف د انسانانو ترمنځ په زیاته پیمانه حیوانات هم متاثره کوي. نو په دغه برخه کې رښتیا هم دغه د موسمونو تغییر، د چراګاو ختمېدل اکثره ځایونو کې په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب کورونه پکې جوړ شول، په هغه برخه کې چې د زراعت لپاره مناسب وي خیم ساحې وي، په هغه برخه کې د وچکالۍ له وجې نه هغه بېخي له منځه لاړل. نو دغه ټولې هغه عاملونه دي چې په مالدارۍ او هم په کرنه باندې مستقیم تاثیر لري.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ ښاغلی کمال. دغلته را سره له غزنی څخه یو د موږه اوریدونکی دی او د واتس اپ له لارې زنګ وهلی دی، ورنه به واورو چې دی څه وایي او مسایل یې څه دي. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او څه نظر لرئ څه وایي؟
علی احمد یم، له غزنی څخه مې زنګ وهلی، ښاغلی کمال صاحب ته چراغلاس وایم.
مننه، سلامت اوسئ. کمال صاحب هم را سره دی، اجمل خوستی هم را سره دی، دوی دواړه د کرنې او مالداری په برخه کې متخصصان دي. که څه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. پوښتنه لرئ؟ ها، د دې اوریدونکو ټلیفون خو قطع شو. رازو بیرتا خوسته سپتا، خوسته سپتا سو دی ماسری مالداری پاره باندی که داره دی میکانیزه کول او ریر ماسری دونه تیر شو، چون را دی یو او ریدون که روشان سب وایی چرا سره دیده برا واخلو بیا با راشو تاستا. برا بانی او که چو کولو کم زی خبری کولی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واجی تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ټول میلمنو او اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات.
تو خیم صاحب سلام شي، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
مننه. رښتیا هم مالداری خو د افغانستان مهم اقتصادي بنیاد ده. مالداری زموږ په وطن کې کوچیان ورونه او خلک په کورو کې روزي، بلکې ډېر حیوانات شته. یوازې مالداری خو هم نه ده، دلته د چرګانو فارمونه هم شته، نور د غواوو دا فارمونه هم شته چې هغه بیا شیدې تولیدوي. نو دا ټول حیوانات او په مالداری کې حسابل کېږي، خو البته خامخا په دې کې امراض وو، نور مشکلات رامنځته کېږي. خو دلته داسې ډېر ښه صحي کلینیکونه موجود نه دي. زموږ په شفاخانه کې د انسانانو ځایونه خو شته چې هغو ته دوایې ورکوي، خو حیواني کلینیکونه دلته زموږ په ولایت کې خو ما ډېر کم لیدلي دي. که یې هم یو شخصي وي، خو هغه هم داسې تر وخت تېرې دواوې لري چې هغه موثرې او عمومي دي، نه واقع کېږي. نو موږ د موسساتو اسلامي عمارت د صحت او د مالدارۍ له کښتکارۍ له کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ښه صحي کلینیکونه جوړ کړي تر څو مالداري پر مخ لاړه شي. خو دلته د مالدارۍ مشکلات یو بل هم شته صاحب، چې زموږ وطن ټول که دښتې دي که اطرافونه وو، لرې پرتې سیمې غرونه دي، دا تقریبا ټول وسط زراعت باندې اخته دي. نو کوچیان خواران دونه لار نه لري. زموږ کوچیان طبعا په ځمې باندې ځي، دا د کندهار سیمو ورېږو دغو ځایو کې ځمې کې هغه سیمې تودې دي. بیا نو دوبی راځي د ناور و غزني و خواته، نو په دا لار کې له ډېرو مشکلاتو سره مالچر خود څه کوي، حتی دونه لارې نه لري چې دوی دا مالونه پر لار تېر کړي. ټول وطن کښت او زراعت ته یا دیمه دي یا زری دي یا پالیزونه دي، نو دوی له مشکلاتو سره مخ دي. څه څه مشکلات ورته شته. نو مالداري هم مخ پر کمبود دي، داسې مالونه خلک نه شي کولی چې هغه د پخوا په شانې به هر کوچي 800-900 تر زرې میږو وزو پسونه درلودو. نو اوس ډېرې کمې شوي دي هغه حیوانات چې دوی به کډې ورباندې وړې، لکه اوښان وو، مرکبونه وو، نور داسې شان. هغه خو هم اوس بیخي یو مخ ډېر کم شوي دي. نو دا کوچیان وروڼه اوس هم دا کډې په ټکټرانو کې وړي، خو نو وخت عصري شو او دوی د اوبو له مشکل سره هم اخته یي. نو کله کله داسې خړې اوبه چې هغه ډمونه ولاړ یي، دا مالونه یې هم هغه چښي، هغو ته مرضونه ورپیدا کېږي. حتی دوی هم د ډېر وخت ولاړې اوبه په ډنګو په خوړو په دغو ځایو کې ولاړې دا خوري. نو دا له ډول ډول ناروغیو سره مخ کېږي. دا هم یو مشکل ده. او د زراعت په باره کې هم مشکلات شته. سږ کال آفتونه رانازل شو، ولو که اوبه ډېرې دي، خو ستاسې خپرونې څو وخت پر دغه وشي باندې سره متمرکز یي. نو ما هیلر درلود سنن به تاسې د مخابرات او د ټلیفوني سیستم په اړه کې ځکه چې دا غو کلیزو نو له تاسې څخه یو دا هیلم نو سمو د مخابرات دي پښتني او مشکلات لرو نو هیله دا د تاسې یو داسې خبرونه سي هغه یا د مایکروفون تاسې راتلونکي شنبه ودی ته خاص کی نو موږ به ډیر خوشاله یو او له محترم میلمنو څخه مې دا پښتنه ده سی په افغانستان کې مالداری تر کومه حده پورې پرمخ تللې ده او څونه کار ورته شوی ده د دوی په تولید او په نورو مشکلاتو کې څونه رسیدګي ورته شوی ده مننه زما نظر دا و
مننه توخی صاحب اول خو به زه درته د خپل خپرونو په اړه باندې وایم عموما د ژوند رنګونه پروګرام موږ پوښه په دې کې مختلف مسایل راخستل اوس ډیره هڅه کوو چې دا متمرکز کو افغانستان د زراعت او کرنې او مالداری برخه چې دا په دا کڅام دی افغانانو تقریبا 80% او تر دې زیاتو کم په مالداری او کرنه بوخ دي خو په دې اړه باندې معاصر معلومات تخصصي معلومات خلکو سره کم دي یا هغه دریزونه نشته دي هغه چوکاټونه نشته دي چې متخصصان وتوانیږي له عوامو خلکو سره خپل هغه معلومات شریک کړي او په عوامي کچه باندې خلکو په هبي چې څنګه کولای شي د علم پوهي او تخصص پر مټ باندې خپل کارنه د خپل زراعت نه ل خپل پټی نه ل خپل فارمونو نه ډیر حاصل واخلي هغه چې په نړۍ کې ځینې طریقې کارول شوی دي او ساده ساده افتونه او ناروغۍ شته دي چې د متخصصانو په لارښوونه کېدلی شي چې خلک یې مخه ونیسي نو موږ په دې خپرونه کې ډیر کله تمرکز په دغه موضوعاتو اوس کوو چې زراعت دی مالداري ده او ورسره معلومه خبره ده چې هوا حالات او اقلیم او دا ټول له دې سره یو بل سره تړلي مسایل دي په نورو خپرونو کې واقعا د ټلیفون نن د مخابراتي شبکو او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي افغانستان کې موږ له ګڼو اورېدونکو نه دا پیغامونه لرو چې په سیمو کې یا ټلیفون کار نه کوي یا د مخابراتو شبکې په منطقه کې کار نه کوي د انټرنیټ له لوړو بیو نه ډېر زیات شکایتونه لرو او همدارنګه په نورو برخو کې چې په دې برخه کې شکایتونه شته دی هغه د معلوماتي ټکنالوژۍ ته د کم لاسرسي په برخه کې دي چې حتما به یې د موږ په نورو خپرونو کې چې په دا ډول موضوعاتو متمرکز دي په هغې کې پې بحث کوو زه میلمنو ته راځم اورېدونکي لرو له توخي صاحب نه وروسته بله اورېدون کته ورسم مهرباني وکي مهرباني وکي څوک ولکم زه خبرې کوي
وعليكم السلام ورحمت الله شر زمان احسانی من ده هلمند ولایت تنوی ولسوالی صدر سره فاډی کې
احسانی صاحب ستړی مشي مهرباني وکي موږ د تاسو خبرې اورو مهرباني وکي کوم سره فاډی کې نو مهرباني وکي احسانی صاحب د دې غږ زناورم بیرته بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
اجمل ان صاحب زه وسامان د هلمند ولایت کې شکی ولسوالۍ ته ډیر خوشاله سم چې سفرن بیا خبرې وسولې لومړی به زه ټول هلمند ته سلامونه وایم استاد ټول همکاران او اوریدونکو ته سلامونه وایم یو ځانګړی سلام احمد اشرف ته وایم مستاز څخه ډیر تشکر کوم او ډیر منندویم چې ازادي راډیو موږ ته ډیر ښه خدمات وړاندې کوي او ډیر ښه خبرونه وړاندې کوي او پر ازادي راډیو دا یو ښه کار کړی دی چې هرچا زنګوي او خپل خوا څخه زنګ وتوي نو د ډاکټر زنده پښتنه ده چې د ازمر مالدارونه مالونه چې دي د سرلیک یو مریضي پیدا کی دا غزه چی شته
لکه څخه مریضی پیدا کی لکه مشخص معلومات کو شریکی
دا چې بس رخی داستانه سلې او بل دا مالران دا څو کار چې مالونه ورکو دا چې دا وشکالي و ډیر مالونه دغه د لاسه مرخ شوی کینان چې د ازمر مالران دا مالونه وژو چې د مرګ سره مخامخ و
مننه سلامت اوسئ زله تاسو نه مننه کوم زه رازم بیرته خپل ملبنو ته راګرځم اوریدونکو پښتنو کې زنه پیغام چې تاسو په کوم مسایلو باندې بحث کوئ اوریدونکو د خپل تبي مالکان دي چې څه ډول پختي خو د ما پوښتنه ښاغلی کمال په دې اړه باندې ده، څه موده مخکې تیر کال، وړم کال او څو کاله مخکې یو ډول ناروغۍ ګډې شوې د خلکو په غواګانو کې، او ډیر زیات زیانونه یې خلکو ته واړول، ځکه چې د شیدو غواګانې د خلکو مړې شوې او خلک ډیر تاوانیان شول. نه پوهېږم په هغې وخت کې موږ ډیر پیغامونه ترلاسه کول څه وکړو څنګه وکړو. د ما پوښتنه له تاسو نه په مشخصه توګه دا ده چې خلک دغه کلیوال خلک، هغه خلک چې دیقانان دي، بزګران دي، کوچیان دي، دوی تر ډیره پورې یا معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا نه پوهېږي چې څنګه څنګه معلومات ترلاسه کړي. په دې برخه کې څه کیدلی شي چې یا څه شوي دي څومره د خلکو او دغه تخصصي قشر تر منځ، هغه که بیترنران دي، هغه که د کرنې کار پوهان دي، اړیکې نږدې شوي دي، او څومره نور کار په کار دی چې د دوی تر منځ ارتباطات ښه شي؟
کاروان صاحب، رښتیا هم هغه یو ډیر خطرناک مرض و، چې سابقه یې په افغانستان کې نه وه. لیمپیک سکین ډیزیز په نوم باندې هغه خو اوس الحمدلله تر ډیره بریده پورې ډیر په محوه کېدو ده، ختمېدو ده، او اکثره خلکو ته د موسساتو لخوا په خپله دوی په شعوري ډول دا واکسینونه وکړل. هغه واکسینونه تر اوسه پورې تقریبا داسې ډېرې واقعیات نه دي لیدل شوي. یو خبره لکه مخکې تاسو وکړه چې د ویترنر او د مالدار تر منځ به دا اړیکه څرنګه ټینګه شي، څو خبرې دي چې په کار ده عام خلک پرې وپوهېږي خپله مالدارۍ کې. یو خو دا ده چې په عمومي ډول په کال کې دوه الا درې ځلې خپلو حیواناتو ته دوی د چنجو ضد درمل ورکړئ، نو تر ډېره بریده پورې به هغه حیوانات څنګه سالم وي او د ډېرو مرضونو د هغه راتلونکو په تور ختم شوی وي. دویمه مسله دا ده چې دوی د ویترنر ډاکټر د رهنمایي سره سم خپلو حیواناتو ته هغه واکسینونه چې هغه په افغانستان کې پیدا کېږي نو هغه خپل وخت ورته تطبیق کړي. تر ډېره بریده به انشاءالله د دوی حیوانات یو ساري مرضونو نه چې زیات تلفات منځته راوړي هغه به څنګه سالم پاتې شي. بله مسله چې د ویترنر ډاکټر او د مالدار تر منځ رښتیا هم دغه یوه غټه مسله ده، چون بازار کې لکه مخکې یو ورور چې د هلمند خبره وکړه چې په زیاته پیمانه عام خلک یا تجاران راغلي دي او دواګانې خرڅوي او یا داسې دواګانې را وړي چې هغه هېڅ د کیفیت له لحاظه هېڅ د استعمال وړ نه دي او هېڅ د کار هېڅ هغه نه لري، فرک نه لري. نو دوی ته پکار ده، مالدارانو ته پکار ده چې هر وخت دوی د داسې ویترنر ډاکټر په لټه کې شي چې هغه مسلکي ډاکټر دي، نه د یو تجار سره د مشورې په بنیاد خپله مالداري مخکې یوسي. نو بله مسله دا ده چې دوی هر کله په هر برخه کې چې ضرورت لري دوی دي یو ځلې د ویترنر ډاکټر ته سره مشوره کوي او د راتلونکي آفت په اړه دوی ته خبر ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال. زه به راشم ښاغلی خوستی ته. اجمل خوستی صاحب، تاسو راته په مجموعي توګه دغه څه کوم بحثونه چې وشول دلته ځینې پوښتنې مطرح شوې، ځینې نظریات مطرح شو، په دې اړه راته ووایي. او دا راته ووایي چې رښتیا هم اوس په ځینو بازارونو کې، په مارکیټونو کې په پرانیستې توګه خلک دواګانې خرڅوي چې دا د حیواناتو د دې ناروغۍ لپاره مرسته کوي. خلک څومره کولی شي له عام بازار نه کمې درمل یا کم توکي واخلي، او په کومو کې دوی اړ دي داسې عمومي سپارښتنې به مڅوي چې دوی باید له ویترنر سره مشوره وکړي او وروسته له هغې نه د دوا اخیستلو اقدام وکړي؟ مهرباني وکړئ، او په دې تېرو بحثونو هم چې هر څه وایي، نظر، تبصره، ځینې پوښتنې وي که په هغې هم څه وایي، مهرباني وکړئ.
بله خان صاحب، د دې په خاطر چې هغه یو ورور بیا ګیله ونه کړي چې ما پوښتنه وکړه ځواب مې ترلاسه نه کړ. د تېرو وخې پوښتنه دا وه چې زموږ د پسرلي په موسم کې میږي په دسته جمعي یا په کتلوي شکل سره مړ کېږي،
دی لپاره د امیانا د کوچیانو په لاس دی ته لیونتوب ناروغي یا ریحت ناروغي پرسیبان ورته وایي. دلته دوه خبرې دي، یو د دوی د غذایي رژیم په بدلون کې، چون دوی غذایي رژیم په پسرلي کې یو ناڅاپي له وچو څخه لندو ته اوړي، شنو وښو ته اوړي. په دې حالت کې تاسو ما پخوا یادونه وکړه په نوم د لستروجم پیسترنجس په نوم سره بکتری لرو چې هغه په کولمو کې تیار شتون لري. فقط مسئله کوونکي فکرونو ته اړتیا ده چې دوی را وپارېږي. نو دې دوی ورور ته به زه په ساده الفاظو دا ووایم چې ورور جان هلته کوشش وکړه په کال کې دوه ځلې د ای ټي وي په نوم سره واکسین یا سیوابیکس په نوم سره واکسین ته باید حتمي وکړي، یو د سنبلې په میاشت کې او یو د خود د ډلې په آخر د هود په اوایلو کې. د دې په خاطر که دی په د خود په اوایلو کې خپل پسونه د سیوابیکس یا د ای ټي وي واکسینو سره واکسینیشن پروګرام وکړي، دا راتلونکي کوم بچی چې زیږیږي دا به هم د معافیت نه برخمن وي او دوی به د ریښاک او یا د دې لیونتوب ناروغۍ نه په امن کې پاتې او په قتلوي شکل به نه ترې مړ کېږي. دا یو مسله. او یو خبره بله دا چې مستقیما ما ته هم یو تا پوښتنه کړې وه چې زموږ دا کوچني ګرین وي، که تاسو ته معلومه وي د دوی میږي د حرکت په حال کې سهار نه تر ماښامه پورې دوی په حرکت په حال کې وي، د دوی د بچي چې دي دا د زیات وخت لپاره یو ځل وږي پاتې شي او بیا یو ناڅاپي زیاته شیدې وروي، چې دا حالت دا د غذایي رژیم په هضمي سیستم کې بدلون د دې ته زمینه مساعدې چې دا ناروغي اسانۍ سره منځته راشي. یو بل نور پوښتنه کړې وه، تاسو معلومه ده همیشه د انسانانو د نفوس په زیاتېدنې سره د دې انسانانو اړتیاوې هم زیاتېږي، خاصتا پروتیني اړتیا. موږ چې کله د مالدارۍ په اړه بحث کوو، د مالدارۍ نه زموږ هدف دا ده چې موږ کله انسانانو ته چی کړو، با کیفیت غذا برابره کړو، چې هغوی د جملې څخه پروتیني دي. زموږ د پروتین سورس د حیواناتو څخه ده، که هغه د چرګې هګۍ ده، که د چرګ غوښه ده، که غوا ده، که د غوا محصولات دي. نو کله هم چې د انسانانو نفوس اضافه کېږي، دا اړتیا اضافه کېږي. کارونه شوي دي اجمل خان صاحب، کارونه شوي دي واقعا مثلا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت، مزار شریف، هرات، کندهار، هلمند، دلته اوس موږ د چرګانو د برایلر چرګانو یا د غوښینو چرګانو څخه خطفیف یو. خوست تر لوګاره پورې، تر غزني پورې، تر پکتیا پکتیکا پورې زموږ تولید د برایلر چرګوړو بازار ښه ګرم ده او دلته موږ لیږو. خوست خو خوست پورې ده، حتی دې ولایت ته همداسې د مشرقي له طرفه ننګرهار ټول ولایت څو ولایتو ته لیږي. موږ کار شوی ده او حتی د لویو غواګانو په برخه کې که موږ یادونه وکړو، موږ په خوست کې پخوا هر یوې کورنۍ به 15 دنې غواګانې ساتلې، چې دا کافي اندازیات خوړو ته بیا اړتیا وه. ولې د دوی تولید دومره د پام وړ نه و؟ شل غواګانې به ساتلې په ورځ کې، په کور کې 15 کیلو شیدې تولیدېدلې. ولې اوس الحمدلله لکه ډاکټر څنګه چې ډاکټر اسماعیل ویلي، په ټول افغانستان کې د دې نسل د اصلاح لپاره ښه کار روان ده او کار شوی هم ده، د چشمدید کار شوی ده. یعنی موږ مثلا په خوست کې اوس اکثره وخت خارجي سټراو استعمالوو، په دې سره موږ نسلونه اصلاح شوي دي. هر غوا 40 کیلو 50 کیلو، یعنی د شلو غواګانو په هېواد کې موږ هغې ته خواړه برابر کړو، که موږ یو غوا وساتو موږ هغه 100 لیتره شیدې برابرولی شي. بله مسله د امراضو په بحث کې چې غواړم چې د همدې مکینه په استفادې سره په اسلامي امارت چارواکو باندې دا یو غږ وکړم چې په اوسني وخت کې یو مرګونه ناروغي چې هغه رابیز ناروغي ده اجمل خان صاحب، چې زموږ ګڼ شمېر وطنداران د هغې خطر سره مخامخ دي. موږ تاسو په ښارونو کې کتیر ته تاسو پام وي، ټول ښارونو کې ویلګار دستي بې نهایته زیات شوي دي او د دې سپیو په سبب باندې ګڼ شمېر انسانان او کورنۍ څاروي داړل شوي دي. په خوست ولایت کې چې زما سره شته ارقام دي، تقریبا 60 په حدودو کې فقط د کور د شیدو غواګانې د دې په ځای داړل شوي دي او لیونۍ شوي دي. درې انساني واقعات چې زه ترې خبر یم د دې په سبب مړه شوي دي. د اسلامي عمارت څخه د خزمه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او هغه ویلګات چې په ښارونو کې او کوڅو کې دي د دې د منځوړلو کې اقدام وکړي. یو مسله بله مسله، یو ورور مو د دوا او د درملو په اړه بحث وکړو چې دوا بې کیفیت ده او یا څنګه مثلا خو ویترنر پیدا شي او څنګه رابطه ټینګه کړي. دا وظیفه یو عام ویترنر وظیفه نه ده، دا یو دولت یعنی اسلامي امارات په دې کې باید په لومړي قدم کې جدي اقدام وکړي تر څو مسلکي غیر مسلکي سره جدا کړي. یو مسله د باکیفیت واکسینونو په اړه که بحث وکړو چې واکسینونه څنګه باکیفیته، کله چې هم موږ واکسین استعمالوو په لومړي قدم کې زموږ لپاره تولیدونکي کمپنۍ شرطه، چې کومې کمپنۍ تولید کړي دي هغې نه وروسته د هغې انتقال شرطه. واکسین لکه عام درمل داسې شی نه ده، دا باید په یو مناسب درجه د حرارت کې انتقال شي. د انتقال نه وروسته کله چې دا ولسوالۍ ته ځي شار کېږي د دې په مناسب ډول سره د دې ذخیره یا ډیپو کول لپاره اړین دي. اوس ګڼ شمېر دوکانونه چې په شار کې شتون لري هر څوک چې ورځي چې د واکسین غوښتنه کوي د انوارۍ نه یې ورته راخلي. په داسې حال کې چې روم ټمپریچر یا د اوتار ټمپریچر په دې حالت کې د شلو دېرشو په حدودو کې او واکسین مناسب حرارت د دوو مثبت دوه او مثبت اتو پورې باید موږ د دې لپاره محیط برابر کړو چې موږ دا واکسین نه بې کیفیته دي. همدا وجه ده چې د مالدار او د ویترنر ترمنځ فاصله ایجادېږي او هغه هم د غیر مسلکي اشخاصو په سبب. زه ګمان نه کوم چې کله 15 کلنه فاکولتان لوستي ویترنر مې دوی دا کار وکړي. ولې اوس نه یوازې دا چې په خوست کې تر ډېره بریده د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې زه معلومات لرم زموږ ته د ویترنري مسلک یو عام بزنس ګرځېدلی دی. هر سړی ته ویترنر ده او که نه ده په دې پوهېږي چنجو دوا ورکړه واکسین ورکړه. په دې نه پوهېږي چې دا واکسین څه قسم استعمال شي باید د چنجو دوا څه وخت استعمال شي څه وخت استعمال نه شي د دې ترمنځ فرق نه کوي. یعنې د دې درملو لږه چې کیفیت به خراب وي د خرابې کمپنۍ نه راوړي بلکې د دې په ساتنه کې هم دوی بېغوري کوي.
اجمل خان مننه فکر کوم چې تاسو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل. تر دې مخکې خغلی کمال په دې موضوعاتو باندې ختماسونی وو دی او د دونکو لپاره به ګټور تمام شوی. خغلی کمال زه غواړم دغه دلیونه یو سپیو دی موضوع په اړه باندې دی او د دونکو سره لګ نور معلومات هم شریک. واقعا موږ له بیلابیل ولایتونو ریپورتونه لرو. دلته یو دوه اوریدونکو په پیغامونو کې هم په دې اړه باندې پوښتلي دي. موږ دی میدان وردګو نه څو ورځې مخکې ریپورت درلود خو له څو ولایتونو نه چې ما په یادېږي دا واقعا چې یوه ستونزمنه موضوع ده هم په اطرافونو کې او په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې چېرته چې کوڅه ډب سپي ډېر زیات دي. څنګه له دې سره حکومتونه ښاروالۍ د ولسوالیو په کچه باندې څه اقدامات کیدلی شي چې د دې خطر مخنیوی وشي او هغه څوک چې له داسې یو خطر سره مخ کیږي خلک څه کولی شي؟
اجمل خان صاحب ډېر رښتیا هم دغه اجمل ته اشاره وکړله چې رایبیز مرض رښتیا هم ډېر خطرناک ده او په زیاته اندازه باندې انسانان تلف کړل. حیوانات خو لا په ځای پرېږده حتی انسانان یې په زیاته اندازه باندې تلف کړل. رایبیز رښتیا هم ډېر خطرناک مرض ده چې هغه یو وایروسي مرض ده او اکثره په دا ویلګرد سپي کې سپیو کې حتی په کورنیو سپیو کې هم دغه وایرس د دوی په خوله کې موجود وي او یوازې سپي نه نور کورنی حیوانات چې هغه پیشوګانې دي او یا که موږ ورته د اسمان تکلی وایو یا د ماښام تکلی ورته وایو په دغه کې په زیاته اندازه باندې د دې په وزر کې هر وخت د رایبز وایروس وي. ان صاحب خبره دا ده چې دغه هر هغه هیوادوال چې د هر سپي لخوا هر پیشو لخوا کچېری وډاړل شي او یا د غیر دغه د حملې له وجې نه دی زخمی شي په کار دغه هیوادوال بدون هغه نه ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان ته هغه د رایبیز واکسین وکړي. حتی زه په خوست کې انساني ډاکټران درته مثال درکولی شم چې خپل سپي خوړلې دي سپی روغ وي خدای غریب د رایبیز مرض له وجې نه هغه حق شوی دي. نو یو مشوره دا ده چې هغه په زیاته شمېر هیوادوال په دې اړه عامه پوهاوی نه لري او هغه یوازې دا فکر کوي چې دا خو زما خپل سپی ده او سپی روغ ده. خو یې خبرې ته دغه هیوادوال په کار ده ډېر متوجه وي چې هغه که د هر سپي لخوا وډاړلی شي دوی په کار ده واکسین خپل ځان ته واکسین وکړي هېڅ بې بار ریزه نه ګڼي. دویمه مسله دا ده هر څوک چې په خپل کور کې سپی ساتي هغه دې په کار ده هغه سپي ته هم د رایبیز واکسین کال په کال غکې وکړي تر څو نورو کورنۍ نورو غړو ته یا د کورنۍ نورو هغه حیواناتو ته چې هغه سپي دي یا پیشوګان دي د مرض د انتقال یا د خپل د سپی په دې مرض باندې اخته نه شي. او دولت خو دا ده چې په ښه ډول دوی ته ډېره زمینه مساعدېږي چې په ښارونو کې دوی هغه ویلګر سپي هغه ګرځېدونکي سپي که هغه په ښارونو کې وي هغه که په اطرافو کې وي او هغه لمنځي چې او داسې موخه مسایده نشي په خارنو کې چې هغه سپورتا په اسانۍ باندې د ژوند د سہولتونو برابر شي او په بل عامه په هواي په کار د پزیاته په معنی وشي تر څو خلک خپل حیواناتو ته یا سپورتا د لیونیستي واکسین وکړي او عامه په هواي وکړي خلکو ته تر څو خپل د هغې ډول حیواناتو د تماس سره دوی دغه حیوانات د امراض څخه څنګه چې د واکسین په ذریعہ باندې ځان وساتي.
مننه. ما یو څه چې ولیدل د دې اروپایي هیوادونو کې خو ویلګر سپی دوی په بشپړه توګه لمنځه وړي دي، یعنی سپی ډیر دي خو یا په ځانګړو ځایونو کې ساتي هغه چې بې سایبه دي، او یا عموما کورنۍ سپی دي چې خلکو ساتلې دي. په کوڅو کې څوک له داسې سپی یا حیوان سره نه مخ کیږي چې هغه د صاحب ونه لري، البته له اهلي حیواناتو سره. خو په دې نږدې هیوادونو کې مثلا په ګرجستان کې د تبلیسی ښار کې هلته همدغه ستونزه ده. د افغانستان غوندې سپی په کوڅو کې ګرځي او کوڅه ډب سپی ډیر دي، خو د هغې ځای ښاروالۍ یو کار کړی چې د سپیو ته حتی کوڅه ډبو سپیو ته هم د دې په ځای چې له منځه ویسي وی وژني یا نورې لارې چارې خپلې کړي واکسین کړي، او د دې لپاره چې معلومه او ډاډمنه کړي چې د سپی واکسین کړي په دې غوږونو کې ورته یو ټګ لګولی بیا او لامغې لمخې دوی کولای شي چې تعقیب کړي. مختلفې نورې لارې هم شته چې دوی تعقیب کړي، او د خلکو د پاره هم دغه مشوره ښه ده چې په هر صورت کې چې کله د سپی پیشو او یا دا ډول خطرناکو حیواناتو لخوا داړل کیږي خدا ده چې هغه کې کورنۍ وي او که سارانۍ چې ډاکټر ته ورشي او واکسین کې ځان دې دغه ناروغۍ په وړاندې. ښاغلی خوسته صاحب، مخکې دلته یادونه ما وکړه دوه درې کاله مخکې دغه د غواګانو د پوټکي یو ډول ناروغي افغانستان ته راغله او ډیر تاواني ناروغي وه. موږ په هغه وختونو کې رپورټونه درلودل چې بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو دغه کورنۍ غواګانې د شیدو غواګانې مړې کړې. د دغې ناروغۍ په اړه باندې یو څه معلومات کراکئ، او دا چې اوس په څه وضعیت کې ده؟ اوس هم دا شته دی نه که نه ختمه شوې ده، یا نښې نښانې یا پیښې اوس هم تر سترګو کېږي او څه ورسره کېدای شي؟
ډېر مننه اجمل خان صاحب. بدبختانه چې په تېر کال کې په دې اړه موږ بشپړ معلومات هم د مختلفو میډیاو سوشل میډیاو لخوا خپرې هم کړې. دا یوه نوې اپیدمي وه چې د دې ناروغۍ سابقه افغانستان کې شتون نه درلوده. کومه ناروغي چې یو ناڅاپي یو مملکت ته داخلیږي او دې ته موږ یو وبا وایو، یعنی د دې سره موږ د مملکت ټول څاروي ډېر حساس وو، غواګانې ډېر حساس وې د دې په مقابل کې. موږ وروسته اندمیک ساحې ورته وایو، یعنی ککړې ساحې. افغانستان هم اوس د دې ناروغۍ په هغه کې موږ ورته اندمیک ساحې ویلی شو، یعنی ککړې ساحې ویلی شو. څنګه موږ ګڼ شمېر څارویو د دې په مقابل کې د انجوګانو لخوا د اسلامي عمارت د دولتي کلینیکونو لخوا ورته امیونایزیشن یا واکسینیشن صورت نیولی ده. په سږ کال کې لله الحمد موږ یوه واقعه هم نه ده ثبت شوې، فقط ځینې داسې د نمونې په شکل سره درې څلورو غواګانو کې دا ناروغي راڅرګنده شوه، ولې مرګونه یې حالت نه درلودو. یو علت یې دا و چې کله چې یو ناروغي په یو سیمه کې خپرېږي، راتلونکي وختونو کې د دې سیمې څاروي د دې په مقابل کې انتیبادي یا مقاومت حاصلوي. د دې اساس سره سږ کال الحمدلله د دې ناروغۍ کومه پیښه خاصتا د خوست په ولایت کې نه ثبت شوې ده، او نه کوم د مرګ کوم پیښه موږ ته راپور راکړل شوی ده د دې په اړه.
خوسته زبه وبله پختنم کلند جواب راکې لتا سونه کوم د ماده خبرونه وختم په ختمېدو دي. یو اوریدون کې پختلې دي چې کلنا کله په دې پسرلی کې یا په ووري کې ولی مالونه ټنڈیږي، او ځنه په یګم ټنڈیدل یا نسی چې وپړسیږي، او خلاره چې ده چې څه چلن وشي ورسره؟
اجمل خان صاحب، موږ د سنوهونکو چارو د شو افغانون کو څاروي هضمي سیستم نظام کاملا تفاوت کوي دی، او میدوي یا لکه د انسان میدې سره. موږ خپل څاروي چې تغذیه کوو د ژمي په موسم کې بشپړ په افغانستان کې دوی ته موږ وچ واښه ورکوو. د دوی دغه د میدې او کوم هضمیت چې په مایکرو ارګانیزمونو صورت نیسي هغې فقط د وچو واښو سره تفاق حاصل کړی. دوی معمولا د پسرلي په موسم کې خپل څاروي یوازې د دې چې په تدریجي شکل سره
دې په هضمي سیستم په غارجین کې بدلون راولي. اکثره وخت یو ناڅاپي شکل سره د خپل مالونه شنې غیا او تخلاصي. په دې وخت کې په نورثه نه پاتاتو کې د نایتروجن غلظت ډیر زیات ده. دا نایتروجن د دې چون زیګار په بدن کې د ډیټوکسیکیشن عمل سره راځي. کله هم چې د نایتروجن نهایت زیات مقدار د خپل حد څخه سیوا شي، زیګار بیا دلته ناتوانه پاتې کیږي چې د دې د منځوړلو کې کار وکړي. بل اخره د دې په سبب باندې هغه کرپسایکل چې بدن لپاره باید انرژي تولید شي هغه نه کوي. بل اخره حیوان چې کیږي د شخوان وهلو څخه غورځيږي. چې شخوان ونه وهي معمولا په دې کې ټیمپانی یا پرسو باندې راځي، او دې ته موږ ګراس تیتانی هم وایو. ګراس تیتانی چې حیوان لکه یو لیوانای غونته چې عادت لږه مختره کوي، او بل اخره په ځخت یو دوه ساعتونو کې د پرسوب یا د پرسوب ولې مرګ ما سره وړي. د خېټې د زیات پرسوب په سبب باندې هلته د سږو لپاره چې په آزاده شکل سره دي سا واخلي هغه ته حق محدودېږي. موږ په دې سره سویو چې حیوان بالاخره د اسپیکټیا یا د اکسیجن د کمبود څخه مري. نو ما صرف خلاصه د خپل ملګرانو وروڼو ته توصیه دا ده چې موږ تاسو قرآني تاریخ خاصتا شپانو وهونکي یعنی چې د شپان وحیدا تروي د دې لپاره موږ کله چې خوړو موسم بدلېږي د خوړو د موسم بدلون سره د غذایی مواد او کوم رژیم چې دا هغه باید په آنی شکل په یو ناڅاپي شکل باید بدلون پیدا نه کړي، ورو ورو په تدریجي شکل بدل شي. نو په دې وخت کې ان شاء الله الرحمن د دې مشکل څخه په امن پاتې کیږي.
کو کمال صاحب که تاسو خپل خبرې راته لاندې داسې په یوه ونی مده دقیقه کې راټول کړل شي، په افغانستان کې دغه وروستۍ او اقلیمی بدلونونو ته په پام د کرنې او مالداری لرلید څه ډول وینه او څنګه ښه کېدلی شي؟
رښتیا هم دغه سیلابونه او دغه اقلیمی تغیرات د افغانستان لپاره ډیر موزر او ډیر زیات زیانونکي وو. یو خو مالدارانو ته تر ټولو مهمه او اولنۍ توصیه دا ده لکه مخکې چې ډاکټر بجمل ویلې، دوی په ډیر قوي مورال سره په کار ده. هر کله چې حیواناتو ته تغذیه کوي په کار ده دوی په یو دني ډول د غذا بدلون ورنه کړي. په تدریجي ډول باندې حیواناتو باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او په هیڅ صورت حیوانات نه مریضوي که هغه ټنډېدل وي که هغه نور مرضونو فکتورونه وي نه راځي منځته راځي. دویمه مسله دا ده چې دوی په کار ده حیواناتو ته هر وخت پاکې اوبه ورکړلی ورکړي او واکسینیشن په کار ده. واکسینونو هر وخت دوی خپلو حیواناتو ته واکسینونه وکړي. ځینې واکسینونه دي چې شپږ میاشتې معافیت حاصلوي، ځینې واکسینونه دي چې یو کال معافیت حاصلوي. بیا د هغې ډاکټر سره په مشوره باندې په هغه وخت باندې خپل خپل وخت واکسینونه ورته تطبیق کړي. بل دا ده چې هر کله حیواناتو ته دا خوراک راوړي که هغه شفته لري یا رشته وي دوی دې په لومړی سر کې حیوان ته نه ورکوي، نو په تدریجي ډول دې ورکړي او په څنګه دې کې دې په لمر باندې لږ ووهي تر څو هغه د اوبو اندازه چې په هغه کې په زیات اندازه اوبه دي هغه کمه شي، نو حیوان ته ډېره صدمه نه رسي او حیوان زیات د ټنډېدو یا د نورو امراضو د ګراسټانی او یا نورو امراضو د راتلو مخنیوی کېږي.
مننه کو د دواړو نه د ماده خبرونه وخت را پسې را خلاص شو. واقعا دا جالب بحث دی. په روانو خبرونو کې به بیا موریدونکو سره په همدی موضوعاتو بحث کوو. زه لزرنه له تاسو دواړو قدرمنو استادانو نه چې په دې برخه کې زیار باسي او د اوس مو یو سات وخت وېست سرسو لا مو افغانانو سره خپل نظرونه او معلومات شریکي. مننه کوم. کورودانه درته وایم د شیخ زاید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال نه او د همدی پانتون دی کرنې دی پونزی لا او استاد پهنمل اجمل خوستی دواړو نه کورما بعد تربیه خېچاري.